څه فکر کوي که تاسو په خپل شعرونو باندې یو نقد ولیکي آیا ممکنه ده؟
یره دا کار خو زه وکړم شم نه خو اکر دا تاسو له معلومات نه دی زه تمنه خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی شي هغه دا کار څه یو کې شي هغه دا افغانستان خو نمونه ډیر زیات پیدا کیدی شي او د دې بیا څه جذب ستات دی نه هغه یعنی زه چې خپل هغه افغاني شي نه ګورم مثلا که زه اوس کې نه خپل ملي مجموعه باندې نه خپل کوم دا کار به هیڅ ډیر کوله شو نه کېدی شي هر څه ډیر خو کوم
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی
زه فکر کوم دا ګټور کار دی او دا خو هغه له هر نگاه مده ګټوري
ته ګټوري
څه چې هغه دې در تخفل چې ناس ته او دغه شیر چې دا شیر نخ ده مثلا خپل خازه غلطګان تخلق تشریفي چې ورو دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم ولې لرم سره خمل لرم او اصلاح شي دې
خو دلته یو خبره ده یو کلتوري مشکل لرو مثلا یو اروپایي چې کله یو چاته ځان معرفي کوي کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسیر کړي دواړه اړخونه د لبنانی مشهور ناقد یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخائیل نوایمه ده هغه وایي چې نقد لکه غلبیل د سړی غلبیل د پلاس کې دی په دې غلبیل کې ششان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي نو زما مطلب دا دی چې کچرته به کسيار په خپل شاعري باندې چلی کی نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کی آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې په شکیج دی او په خپل شعر به نقد ولیکي
نو خود دومره به هغه د تخوبیا درجه لري چې اوس مثلا کزه دی چې د خپل شعر بدګنه مثلا که سلف سره بیانو ما شاید کې غنه هغه د 50 هم بیان نکړای شي مګر نه یا هغه د دغمدا کلتوري هغه دودونه او رواجونه
فکر نکوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولست ګټه رسی شي کلتوري مسائل اړخته کو او په شپې پرې کېشتو
نو دا خو کار دی خو کاشکې چې دغه شي
د کسر سبب مننه چې د ازادي رادیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
وړاندې د خاغلی عصمت الله ظهیر مرکه اوریدلی سی خو اوس د یو حکایت د اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي
کیمیاګر د برما د خلکو یو نقل ونه وی وخت یو انجلۍ په یو ځل میمه یې نشوه او د واده فیصله یې سره وکړه انجلۍ د پسرلی په یو خولي ورځ واده شوه او پلاره د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړي د دوی ژوند ښه خوشاله وو خو یو مشکل پکې وو له ځلمی سره د لیونۍ تند وچی خوري په سرو زرو بدل کړي د بخپلې میرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګری له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي خزار زما نوا چې میړه یو کاروبار لرلای یو ورځ میړه ته وویل زما سره نه غواړي چې بلته محتاج ووسو ځکه خو ډیر زحمت باسم خزی ریختیا ویل د هر ورځ د ویلو په غاړه را بوټي د لیسابه راټولول او د کلی په بسګر دی ورکول چې ورته وی پلوري بسګر به د تر لاسه کړیو پیسو کمه برخه دی ته ورکوله خزی میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت زما کور باندې راونیسو خو میره سر وخوځوه معنا دا چې نه کار نه کوم د خپلې ګرانې میرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شویم بس یو څه نور وخت هم راکړه که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم خزی ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو خزه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي د ته معلومه و چې پلار هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واوریده لور ته وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانی لرو زه به له ده سره خبرې وکړم ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري خزی چې خپل میړه ته وویل چې پلارې د کیمیاګری په باره کې څه ورته ویل غواړي ډیر ناکرار شو ځکه د ګومان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او حسینه خسر ور باندې زوره ورشي او ټوله خواري په اوبو لاهو شي خو څرنګه چې د خپل خسر ډیر خاطر کوه نو په سبا کور ته ورغی خو سره د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګری لاس واخله. خو سره په غوږ کې ورته وپوسنیده، زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم. مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسری هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل، عجبه ده ته هم کیمیاګر وې. زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل، تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه. ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی یې، خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم در سره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بودایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بودا خسر لا خبرې نوي تمامې کړې چې زلمی زومې وویل، زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بودا سره سا وایسته ویې ویل، ډیر کار غواړي. زومې ورته وویل، بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بودا وموسېده ویې ویل، ته هغه سپین بخونې دورې ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوړه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي. زلمی وویل، آسانه کار دی، زه به په خپل لاس کیلې وکرم. د پاڼو څومره دورې ته ضرورت دی؟ بودا وویل، دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړې؟ ځوان ځواب ورکړ، هو. بودا وویل، ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړې. او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیڅ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایې. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او هم یې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه را ونیوله. ځمکې ښه خاوره لرله، مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اورولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اورات وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرچې وتاله ډیر کم وو او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه را ونیوله او نور بوټي وکړل او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د ده په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړي مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ. او بوډا چې مرتبانونه ولیدل، تنده یې وغوړېد، ویې ویل، فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل، اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل، خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې یې هم واوري. ورشه را وی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل، ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دی د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، ویې ویل، زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامتې ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه، نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړي دي؟ نجلۍ وویل، هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل، ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاوو سره راغله. پلار ورته وویل، کڅوړې همدلته کیږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاوو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې ونه خیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسرو په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر دی.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله زهیر د فرنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی زهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب ستړی مسې.
خیر اوسې ومان صاحب، خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدوم.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب، زه داسې خبر شوم چې غزنی ته راغلی وې او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړې.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالکدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله، د هغه وروسته غزنی ته رالم، د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چون چې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه، نو رښتیا هم غزنی زما ارمان هم و، لیدلی خو مې و دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ، ملګرو ډیره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب ښار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره په اړخیزه توګه وکتلو.
زهیر صاحب، له څو آثارو مو زه خبر یم چې چاپ دي او څو ناچاپه دي. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دي چې ژباړو ته مو مخه کړې ده، یو څه مو په دې وروستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد. د شاعری یو ټولګه مې چاپ ده، په 2011 کې چاپ سو د سندرو وشکې، او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی. دا هغه سپسر په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و، د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو، د انګریز په خلاف جنگیدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنۍ سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی، نه دلته په لوی وطن کې، نه هلته. په د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بندم ور باندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم، چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو، لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګ او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې د داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي، لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ده ژباړلی دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و، داسې دی لکه خاصې زما د چاپېریال سره څرخی. د وای صاحب د ماسټر په نوم و، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی، چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلی دي. د سعادت حسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلی دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه دا ویل داروین چې هیسټری آف د فلاسفي، چې ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډیر غریب خلک یو، هغه ته مې فکر دی، ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید او قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلې دی. خور باندې لګیم، دغه سینه یم ناس کار ور باندې کوم.
کور ودان زهیر صاحب، زه نه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبه ژباړې ډیر کیږي. تاسو چې کتابونه انتخابوي، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دا اثر باید وژباړئ؟
استاد، یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله، پلوشه، چې په کې ما سره ډیرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما ژباړې ته فکر کوي، بیا چې هلته یو څو موده مې د زیابلک په دغه دوره کې په زندانونو کې تیر کړ، نو چې زندان راووتم بیا رالم افغانستان ته، نو بیا برته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر اوسه پرې څلور کال کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم، خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې را مخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي او زما خلکو ته فکري بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک م زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د موږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویم دا چې موږ ته په ټولنیز او فکري توګه باندې موږ ته ګټه ورسي. مثال داسې در کوم، د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو نړۍ ټوله په مخه واخسه ارې ژبې ته ولاړی. نو ما پروفیسر نسیم اڅکزي ته دا خو اس وکړو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کو، یا لکه د کاپکا نوم موږ اورېدلی و خو د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود، نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمه ناول چې ولو هغه مې دغه ته نسیم اڅکزي ته وویل دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت مرکي، فکري بدلون مرکي او زما خلکو ته فکري خوراک مرکي، نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم را وژباړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډیر بد ویل دي، کله بنی اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چیش سره جوړ کې. نو اڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو سره چې زما په لوی یواد کې، ځکه دا لوی یواد چې د موږ ته د قبلې سمبول لري، نو زه وایم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ را وژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو، زرین انځور سلو، الفت سلو، دغه شانم کله کله زما اردو د څه ازده ده، نو دغه شانم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنگجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ ونري خلک یو، مهربانه خلک یو، مینهناکه خلک.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلې؟
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلې. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سمې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي، او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلې دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لولو که اوس بېګنا بندي، د دربارونو ډیوې، د شاعر سوغ، یو دغه سی نور ځنې کیسې چې دي هغه مې ژباړلې دي، وړې دي. خو اوس دغه سی یو پلان لرم چې زه د افغانستان داسې مې ځنې شان اوس داسې په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم اردو دانانو ته وښکاره.
زهیر صاحب، علاوه له دغه ژباړو او چې مې پښتو ته کوي، مې له پښتو بیا اردو ته کوي، شاعري هم کوي، یو شعر مو راته ولولې.
استاد، ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کیږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه را یادیږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څیرې لوینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد، یو بل غزل را په یادیږي، دا مطلع را په یادیږي: اکلری څو د پګړیو ستاسو کلی زمو شار کې، حساب وکي د سړیو ستاسو کلی زمو شار کې. استاذ، یو بل بیت را یادیږي: چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد سوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادیږي: د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، ورک پردی لیری د یار وای د دې شار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نکړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاون تعالی دې وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړی دي؟ ټول مو چاپ کړی دي، پات دي کلا؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستۍ کې چې مړ کېدی استاذ، د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه یو فلسفه را ته ولیکل نو استاد لګیم قرار قرار خو موږ کوم د اقتصاد عجبه غوندی ګډوډی کله کله ډوډۍ نس پیدا کولای نو ان شاء الله دغه شان را پاتې د پښتانه افغان ولس امانت دا به در دوی سپارو تر دوی بیرسو
خدای دې توفیق در کې زهیر صاحب
مننه
او ډیر مننه
قربان دي سم ډیر خوشاله سم
خوشاله ډیر مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه په دې ټولګه کې د خاغلی ناصری 540 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دي لاغره ورسته خاغلی هاشمی شاوخوا وست نور تنزونه هم لیکلي چې د سوجو لاړخه لمخکنه یو تنزونو سره فرق لري خاغلی ناصری خپل یو تنز را اوروي او پر خپل تنز تبصره کوي
یو تنز درته وایم چې سرلیکې دی مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تعلیم د پوهنتون په سرکونو پسې پاتې شول یوله اصلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه کارت تا به حال خلاص نشده ما به ورته وویل نه ولا دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم بېله تلاشۍ به یې خوشې کړم له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی وزارت ته مې مخه کړه له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه اړوند دفتر ته ورغلم په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول زما او دې کار په همدې مخامخ راته ناس مدیر چې ګیره او بریت یې دواړه خرولي او په فکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکې نه لیدل کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو له چهرې ډېر خوښ ښکارېده د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي په حاضرو کسانو کې زه 15 کس وم کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و تر د لومړی موبایل ته زما توجه شوه د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشارې وکړې زه نور پوی نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډیره حیرانوونکې نه ده د موبایل پورته کړ سلام دلم سلام باز زنګ زدی د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې 12 بجې شوې هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو له جېبه یې د دروازې کلیانی راویستی او مخته یو ویل برن بیادر برن بیادر وقپای نان و نماز است بعد از یک نیم بجه بیاید ما دروازه را بند میکنم موږ هم دیپلمونه پد خرګو کی ونی ول صدرونه مو را په اوغو کړل او له دفتر را ووتلو په یو نیمه بجه ورغلو لنی کمرغه لمړی نوبت زما وو دیپلم می ثبت او راجستر کړ د مدیر او دلم خوغو خبرو ته چې ما قتل د هغنورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاتې شوی وي درنو اوریدونکو دا تانسې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دې باندې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په تنظیم بڼه باندې ورته ووایم او کوم کولای سوای چې په یو ډول همدو خلکو ته یو فکر ورکو چې وروره تاسو ته دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست ما شخلی د دې ټولو په یواز کې د دې کارونو او د خدمت په یواز کې تاسو ته له بیت المال ماش درکول کیږي نو درته په کار ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دی خو ها خو وخت ځای نه کوي او خپل کار په خډول باندې په مخ بوزي
راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا پستر گکی میں خوشا مست جٹا دپے غلطو شا رنگ ورنا دزل میں تو شا زما تک مل دلے بنتو شا جن میں ننا گے گا خون کبنا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا چت بل تم شوگری تڑے بڑی شنا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا